پامنستان کی د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. د خبری مجله د سر راپور کې مو دا موضوع څېړلې چې ولسمشر غنی وایي تر هغې چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي، د قوې استعمال د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نه منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. او د استرالیا پولیس وایي یو تن چې د الله اکبر نارې وهلې په سیډنی کې یو کس په چاقو وواژه او بل یې ټپي کړ. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نوي منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال په خبرو کې وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کیږي. د زیاته کړه
منه به در سرداده چه دی امنیتی و دفاعی قوا راتون که بانده و هیچ نوا معامله نکیگی. هیچ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مزون نباشه قابل قبول نیست.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره یې خبرې راټولې سوي دي خو نهایي سوي نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کې وسوي. د امریکا او طالبانو خبرې د اگست له درېیمې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوې او د اگست په دولسمه پای ته ورسېدې. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریځ نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایي شرکت به هره ورځ درې پروازونه کوي او شاوخوا زر حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر 150 زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صابر له سعودي عربستان راپور راکوي چې یو شمېر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف یې اقدامات کړي دي. تاسیز مجغله ازادي راډیو او ریاوس هم یو څو بهرني خبرونه. د خبريالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښته چې ژر تر ژره خبريال نوشین جعفری خوشی کړي چې لسو ورځو راهیسې په نامعلومه تورونو بندیده. د خبريالانو د ژغورلو کمیټې د راپور لمخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اگست په 3 نیټه توقیف سو او یو ناڅرګند ځای ته یوړل سو. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوی وه کله چې دی د اعتماد ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې اته خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. د استرالیا پولیس وایي یو تن چې د الله اکبر نارې وهلې په سیډنی کې یو کس په چاقو وواژه او بل یې ټپي کړ. حملو کوونکی تر غرمې وروسته په سیډنی کې خلکو ایسار کړ. د دوه کسانې په چاقو کو ووهلې. یو ویشت کلنې ښځې په اپارتمان کې سا ورکړه او یوه یو څلوېښت کلنه ټپي سوه. پولیس او شاهدان وایي چې برید کوونکي الله اکبر نارې وهلې او غوښتل یې چې د سیډنی په مرکزي سیمه کې نور کسان هم په چاقو ووهي خو بریالی نه سو. پولیس وایي دا پیښه له ترهګرۍ سره تړاو نه لري خو د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. دې پیښې د استرالیا د تر ټولو ستر ښار چارې نن ټکنې کړې. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشري کاري لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان سوي دي. خلکو وروسته له هغه په لاریونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بلاخره لغوه اعلان سوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو، د پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او همداراز چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیاته خپلواکي لري. د خبرونو پای
ولسمشر غنی نن امنیتی ځواکونو ته په خطاب کې وویل:
تاسو دنده مقدسه دنده د دې وطن ساتنه ده، او زه باید سرکماندان دی اله خپل صلاحیتونه تاسو ته انتقالوم.
خلک وایي دختر درې ورځې په امن کې تیرې کړې.
څومره چې امنیت ښه کېږي هغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ورته ځي.
یوازې په کابل او هرات کې د کانګو ناروغۍ څه کم درې سوه پیښې ثبت شوي. د پکتیا اوسیدونکي وایي د سټو کنداو په سیمه کې د یو مناسب پارک ورته جوړ شي.
خوست پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده، غرونه دي، ډېر ښایسته هوا لري. غوښتنه به مو دا وي چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځایونه باید جوړ شي دلته.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په دې وروستیو کې کمه سوې ده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي، د قوي استعمال د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. ښاغلی غنی چې نن یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د اختر د مبارکۍ په کتنه کې وویل چې د امنیتي ځواکونو مبارزه برحقه ده، ځکه چې د افغانانو لپاره ترسره کیږي. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتی ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې د تړون تر تصویبېدو دې په جدیت خپلې دندې ترسره کړي. ښاغلی غنی د ملي دفاع وزارت په تالار کې د امنیتی ځواکونو سره د اختر مبارکي کوله وویل:
تا روزی کې پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه، وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قوه است. اتاس وظیفه دان نه ده چې راستی وګوري چې سیاسي بادونه کوم خواته وځي. تاسې دنده مقدسه دنده د دې وطن ساتنه ده، او زه باید سرکماندان دی اله خپل صلاحیتونه تاسې ته انتقالوم چې تاسې تر آخري دقیقې پورې په عزت او په افتخار قوه استعمال کړئ او دا وسطه نه وساتئ.
جمهور رئیس غنی څرګنده کړه چې د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره به واضح بین المللي تعهد وجود ولري، او د افغانستان او نړۍ د شریکو ګټو پر بنسټ به مخته ځو. نو په داسې حال کې چې تر دې وړاندې له طالبانو سره تر سولې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د منحلېدو ګونګوسي خبر شوی وو، او په خاطر کې د طالبانو یو مشر عباس تنگزی لوري ویل شوی وو چې د افغان امنیتي ځواکونو له سره جوړېدو ته اړتیا ده. هغه څه چې نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې رد کړل، خو یاد موضوع په کور دننه د حکومت په ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول. خو ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په راتلونکي به هیڅ ډول معامله نه کیږي.
امش منه داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه لري، او ژمنه مې درسره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیڅ نوه معامله نه کیږي. هیچ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
ښاغلی غنی د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړ، او ویل د دې وطن زړور بچیانو زرګونه کلونه د افغانستان ویاړلی بیرغ په ټوله نړۍ کې رپولای دی. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ترسره سوي. خلک وایي چې دا د طالبانو لخوا د نا اعلان سوي اوربن په معنا دی. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پیښې تیرې شوې.
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافي ښې تیرې شوې. کومه لویه امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو. تر اوسه پورې الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي. په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکي نه کوي، چکر ته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعا کوم غټ مشکل نه ده رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ، تر دې مهاله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي او خدای دې وکړي چې راتلونکی هم همداسې آرامه آرامي اوسو. دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپل خپلوانو کره څوک چې نږدې و هغې ته ټول ته تلیو د اختر مبارکیانې مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډېریو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبان له لورې نا اعلان شوی اوربند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي:
دا اختر رښتیا هم په ډېر ښه ډول ولمانځل شو. دا اختر درې ورځې بغیر څلورم او پنځم ورځ میلی په میله کې مختلف کنسرتونه، مختلفې سرگرمۍ د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه، نام نو نام نو ولسوالیو څخه ټول ځوانان راغلي وو. او اوربند داسې اوربند چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول وو.
زه د مساکلات څخه راغلی یم. خدای یار وخت دی دا من اختر راولي. موږ خوشحاله یو، خوشحاله یو، ښه امنیت هم نیول شوی دلته. بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کومې امنیتي استرې پیښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې وسې پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دا رد کړه چې ګینې د طالبان له لورې د اوربان شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې، خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر ښارونو یې د حملو او ترهګریزې طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو له مخې د دښمن پلانونه شنډ شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو د اختر په لومړیو دوو ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په 24 ساعتونو کې مو 18 تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لورې دی پر سولې او اوربان تمرکز وشي.
په کونړ کې هم د لوی اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوښۍ ولمانځه.
دلته د اسدآباد اړوند دم کلی خوړ کې تالونه او زنګوګانې لګول شوي او ماشومان پکې زانګي او د اختر خوښۍ لمانځي. د کونړ ځوانان هم په دې خوښ دي چې د اختر درې ورځې له کومې بدې پیښې په امن او خوښۍ کې تیرې کړي، نو ځکه خو خوښي په اتلونو لمانځي. عبدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله سګنی اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په فضا کې تر دې دمه روان دی. د نور اخترونو په پرتله د افغانستان ولسونو، بلکل د کونړ ولسونو دغه اختر په ډېر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نامنۍ کوم خبر نه و. ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوښۍ او خوشحالۍ راوتي دي. اسلام آباد خار ته همدغه نور ځایونه میله ځایونو ته راوتي دي او د خوښۍ نه په ډېره مینه خوند ده.
د نورو اخترونو په نسبت باندې امنیت بېخي د ډاډ وړ دی او نور اخترونه چې موږ کتل هغې کې د ځینې چاودنې بکېدلې بل ځای بکې خدای دې نور هم دغه د جنګ ټغر ټول کړي.
دوی په جنگ کې لښکېلو خواو غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږدي او خلک پرېږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي. ماشومان هم د خپلې روښان راتلونکي لپاره امن غواړي. نه کلن مدثر وایي
د ټولو ډلو نه غواړم چې زموږ د ښې راتلونکي لپاره جنگ وکړي.
په تیرو اتلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلک د امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي. د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې اوربند اعلان شوی و، خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر 1000 زیات کسان مړه شوي دي. ناجي ساپي د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې راستولی دی.
اتریش کلنه حسنا د کانګو په ناروغۍ اخته ده. هغه چې د کابل مکرویانو سیمې د کابل انتانی روغتون کې بستره ده وایي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ غوښه یې ویشله چې سخته تبه پرې راغله.
پسه ملال کړی و هغه خلکو ته ورکول چې دې کیسه غوښه مې معده کوله چې نه پوهېږم چې څه شي ما له پیدا شو. زړه بدوالی مې و لرزه راباندې زیاته راتله او تبه شدیده.
ډاکټران وایي د حسنا روغتیایي وضعیت د مهال د قناعت وړ دی. د حسنا تر څنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې د مهال کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستره ده. د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداری لري نو نه پوهېږي چې لوری د څه شي له امله په کانګو اخته شوي.
هیڅ نه فهمیدیم. امید از دین عروس حمله سر شو آمد. وضعیتش خوب نبود. از دین عروس که یک ذره خوب است منتها همی گروپ خونش که بالا بره انشاءالله صحت میافه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې راهیسې تر دې دمه یوازې په کابل او هرات ولایتونو کې د کانګو وژونکي ناروغۍ 206 نوې پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول مشر شاولي معروفي د سېشنبې په ورځ وویل چې دوی د نورو ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته کسانو شمېرې په لاس کې نه لري.
اوسني ارقام په اساس باندې 206 نوې پیښې ثبت شوې چې د هغوی له جملې څخه 2 مړینه ده چې ممکن څو ورځې وروسته نور ارقام د هفتې په آخر کې راشي.
په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی وایي یوازې د اختر په 3 کې 25 ناروغان انتقال شوي دي.
د اختر په ورځو کې 25 کسان وخت اما فعلا د نن ورځې لپاره موږ 40 مریضان په داخل د بستر کې لرو. څه زیات تعداد خلک د کابل نه دي اما یو تعداد څه کسان او 4 کسان د ولایتونو نه راغلي دي.
د دغې ناروغۍ ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغۍ مهمې نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي.
د ناجي ساپي راپور مو اورېدی. د پکتیا او خوست ځینې ځوانان له چارواکو غواړي چې د پکتیا ولایت اړوند سټو کنداو په سیمه کې د تفریح یو مناسب ځای جوړ کړي. دغه سیمه چې په شنو غرونو پوښلې ده د پاکې هوا تر څنګ له طبیعي ښکلا څخه برخمنه ده. احسان آریان له پکتیا له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د سټکنډو سیمه چې د خوست او کابل عمومي سرکې په سر تیریږي یو له هغو لوړو سیمو څخه ده چې په شنو ونو پوښلې ده او د پاکې هوا تر څنګ طبیعي ښکلا د ډیرو خلکو لپاره په زړه پورې ده. په دې لا راتلونکي مسافر د سټکنډو په لوړه څوکه د یوې شېبې لپاره له موټر ښکته کیږي، د مکبې او له خپلو ملګرو سره یادګاري عکسونه اخلي. د غزای په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو ځوانانو او خلکو شاهد وي او د خوست او پکتیا ترڅنګ د لوګر پکتیکا کابل او یو شمېر نورو ولایتونو خلک هم د سیل او تفریح لپاره ورته راځي. یو شمېر ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا ولایت له مسؤلینو وغوښتل چې سوداګر وهڅوي څو دلته د تفریح لپاره مناسبه پانګونه وکړي.
نوم محمد ریاض دی، پکتیا ولایت یو ځوان. دا ډیر مهم ځای ده، د کې څلور درې ولایتو خلک راځي کیږي او تفریح کی. چیرته ولایتي اداره د تجارت تشویق نو دا ډیر ښه تفریحي ځای بدل سي.
نوم کامل همت دی، د خوست مرکز پنځه وسیدونکو د مناسب ځای دی. خوست پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده. غرونه دي ډیر خسته هوا لري، غوښتنه به مو دی چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته.
نوم می ثقلا زلاند، ایواز چکر تر غلی دلته زکه د اختر ورځ ده. خو دلته داسې څه نه وینم، یوازې یوه زنګیه ده، هماغه په جک سر باندې ده، هماغه کفایت نه کوي.
د دغو ځوانانو غوښتنه مو د ګردیز له ښاروال عصمت الله خالد او د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت سره شریکه کړه. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له خصوصي سکتور سره یې د دې ځای په اړه خبرې کړې او هیله مند دي چې ډیر ژر له پانګولو سره یې هوکړې ته ورسیږي.
ولایت مقام سره خپل پلان شریک کړی ده، په دغه برخه کې موږ کار کړی ده. ځینې پانګوال موږ ته هڅولي تر څو هغوی وکولی شي هلته سرمایه ګذاري وکړي.
موږ له خصوصي سکتور سره وار په وار باندې ناستې کړي دي چې راشي په دغه ځای کې پانګونه وکړي، چون له دغه ځای نه د پکتیا په شمول څو نور ولایتونو خلک هم د یو تفریحي ځای په توګه باندې وخت په وخت باندې استفاده کوي.
د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د سټو کنډو سیمه د تفریح په ځای بدلول غواړي چې له دې وړاندې د ګردیز ښار اوسیدونکو په دې ولایت کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د نشتون شکایتونه کړي وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په روزګان کې مدني فعالان او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو د زیات شمیر مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه تفصیلي راپور جوړ کړی.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین مدني فعالین او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې ورځې تیروي. مدني فعال او قومي مخور جاوید خپلواک او عبدالباري باور ازادي راډیو ته داسې وایي.
مشهور کسان چې دي دغه د اجامین الله په نامه باندې چې دي هغه مشهور کس دي چې زیات نفوذ هم لري او زیات کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی، دا مستقیمن د چارچنو دی. هغه سابقه طالبان چې و چې د ملا مدمر ته نږدې وه، هغه ملا فاضل لخن و، ملا دادیالله و داسې نور کسان چې و، هغه مهم کسان یې په چارچنو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودې، ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخن سره ولاړ و د هغه تر څنګ یې جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچینو ولسوالۍ کې دی، او د ده سره به شاید نور لوړ پوړي چارواکي مې خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دی. په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر موسی کلا پورې ستنه.
چارچینو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 100 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې د اورزګان ولایت تر ټولو ناامن ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ شو، تر یو او یا هم دوه کلونو وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسنۍ دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
د اول ورځې چې چارچینو خلک ډېر متنفر وکړه، چې یاد و دلته دغه وخت خوالي جلال احمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچینو کې هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضې کسان سهوې وسولې چې بعضې شاید ځینې راوړي شخصي شیان و، نو هغه لکه موټر سکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره و، مګر اما ټول طالبان نه و. خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دوی څه بعضې سهوې وسولې، هغه ملکي خلک چې بعضې د دولت پشتبان و، هغه هم د لاسه ورکړل، هغه هم د هغو تر څنګ ودرېده. حتی تر ننه پورې هغه چارچینو خلک د حکومت سره تر ننه پورې هم د هغه تضادي حالت.
دغه قومي مخور او مدني فعالین زیاتوي چې په چارچینو ولسوالۍ کې نه یوازې د وسلوالو طالبانو لوړ پوړي مشران ژوند کوي، بلکې یو شمېر بهرنیان هم هلته ژوند کوي. خو سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو لوړ پوړي مشران چارچینو ولسوالۍ د ځانونو لپاره خوندي ځای ګڼلی او هلته یې کورونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی او مدني فعال جاوید خپلواک:
هغه دی هلته داسې نغمونه او ځایونه لري چې د تیارو د هیڅ وس نه پرسیږي. منطقې خلک هم ورسره ولاړ دي، ځکه داسې طبیعي هغه منطقې خلک دوی د منطقې خلک دي، بس ورسره ولاړ دي په قومي توګه یا په کلیوالي توګه ملاتړ هم د منطقې څخه لري.
یوازنی علت هم په نظامي سکتور کې فساد دی، ځکه زموږ سره ډېر ښه ښکاره ثبوتونه دی دېسته چې دلته بعضې ولسوالۍ ته قومندانان د پیسو په مقابل کې هستي. حال دا چې دلته یو قومندان راغلی و کور ته به خلک ورکړه یو کس ته چې ورور را پیسې راکړه دونې پیسې زه چې پلانکې ولسوالۍ ته د قومندان په صفت لېږم. فساد ته دې لامل سو چې موږ ته د څلورو کالو راهیسې اوس په دوه یا درې کیلومتر کې زموږ کمربند دی، یعنې پرمختګ نه لرو، هېڅ لاسته راوړنه نه لرو.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم مني چې د وسلوالو طالبانو د زیات شمیر لوړپوړو مشرانو کورونه د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې دي او د دغه ولایت اصلي اوسیدونکي دي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو یادو مشرانو د ملکي خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي، نو ځکه دوی په وړاندې عملیات نسي کولای او له منځه یې نسي وړای.
تعداد زیاد رهبری طالبا در گذشته ها هم از ولایت اورزګان بودند. البته فعلا هم اقتدار اکثریت شامل برادر است و در سابق عملات اعلی ملا فاضل بودند. بسیار کسایی بودند که در سطح رهبری چهار نفر از وزرای دوره طالبا از ولایت اورزګان بودند. اینا همیشه نقش اساسی را در رهبری طالبا بازی کردند. فعلا هم در نقش اساسی به دست از زمین ها هست، شش نفر از رهبری طالبا در ساحه موجود هستند، سه نفر همونجا نامزاد شدند، عروسی میکنند. عملیات ها را عملیات های ضربات هوایی صورت گرفته، بدبختانه موفق نبوده. ما قوای دولتی اولا بسیار احترام به این داره که در فامیلی که در خانواده ای که اطفال و طبقه اوناست در اوجه باشه، ما بسیار با ادب مردم است.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې چارچینو ولسوالۍ ته د وسلوالو طالبانو لوړ پوړي مشران راغلي او دغه راز یادې ولسوالۍ ته یو شمېر بهرنیان هم له خپلو کورونو سره راغلي. چارچینو ولسوالۍ اوس هم د درنې جګړې شاهد ده. پر دغې ولسوالۍ له تېرو دوو اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډلیز بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله د دغې ولسوالۍ یوازې یو د ملي اردو یو کمپ له افغان پوځیانو سره دی، نوره ټوله ساحه یې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د دې خبرې مجلې وروستی راپور اخلو. پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ سوداګري اندازه کمه سوې ده. جرمني له هغو هیوادونو څخه دی چې له ایران سره د 2015 نه د کال اټومي تړون لاسلیک کړی و. نوریا سنوري او په دې اړه نور تفصیل.
د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 8.95 میلیون ډالره کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنګټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه واړي له متحدو ایالتونو سره ځان په جنجال کې واچوي. د رویټرز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 3.3 یعنی 1.3 میلیون ډالر کم شوي دي. د جرمني د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري. له هغې راهیسې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي، د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرله تیلو ته رالوېدلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزوری شي او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي. واشنګټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال له می میاشتې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انتړون تر وتلو وروسته لګولي او هدف یې د دې هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي. د جرمني ترڅنګ دوه نور اروپایي هیوادونه فرانسه او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی چې تر اوسه نه دی عملي شوی. تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته یې چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بللی دي. د روان میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنکړی شي چې خپل تیل وپلوري نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړې ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازې له ټاکل شوي 300 کیلو ګرامه څخه اوښتې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دوایمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له فرشته نگاه نه اوري.